السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2018 کال د اکتوبر د میاشتې شپږویشت منیټه ده. ملیح امیرزاده مو د مشال ریډیو د مازیګر 500 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو، خو اول خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
سرټکی د خیبر پښتونخوا په پېښور کې د قومي اسمبلی پر څلورم حلقه زمینی انتخاباتو لپاره اوټونه چول لا روان دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د دې هیواد د هوایي ځواک د پیاوړتیا په هدف د پوځي هلیکاپټرو او نوري جنګي الوتکې رسېدل دوام لري. په ترکیه کې د بشري حقونو اته فعالان چې په ترګري فعالیتونو کې تورن ول خوشي کړل شوي دي. او سم د خبرونو تفصیل په خیبر پښتونخوا کې د پېښور د قومي اسمبلی د څلورمې حلقې لپاره زمینی انتخابات کېږي. دا چوکۍ د تحریک انصاف لخوا د قومي اسمبلی غړي ګلزار خان د مړینې وروسته خالي شوې وه. د چارواکو لخوا د دې حلقې 102 پولینګ سټېشنې ډېرې زیاتې حساسي او اته اویا حساسي ګرځول شوي او د امنیت ټینګل ساتلو لپاره اووه زره امنیتي اهلکار د فوج په نګرانۍ کې خپله دنده ترسره کوي. د پاکستان الیکشن کمیشن ویلي په دې حلقه باندې د څوارلس امیدوارانو ترمنځ د مقابلې لپاره د رایو اچول نن د سهار له اتو بجو پیل شو او د ماښام تر پنځو بجو پورې وخت ورکړل شوی و. په دغه څوارلس امیدوارانو کې د تحریک انصاف د ارباب عامر، د عوامي نیشنل ګوند د قشتل خان، د مسلم لیگ ګوند د ناصر موسازی او د پاکستان پیپلز ګوند د اسد ګلزار ترمنځ سختې مقابلې امکان دی. په پېښور کې د امریکا کونسل جنرال وایي دوی د فاټا اصلاحاتو عمل په دلچسپي سره څاري او په دې لړ کې که پاکستان حکومت غواړي دوی کومک کولو ته تیار دي.
Along with the host of projects that are currently underway and will proceed
د دې رواني پروژو سره سره چې راتلونکو سو کلونو پورې به روان وي، مونږ دلته او زموږ همکاران چې د اسلام آباد په سفارت کې دي هغوی ډېر په دلچسپۍ سره ګوري چې د قبایلي سیمې د اصلاحاتو څه نتیجې مخې ته راځي. دا د پاکستان د اولس خوښه ده چې څنګه فاټا اصلاحات مخ پر وړاندې بوزي.
په پېښور کې د امریکا کونسل جنرال دا خبرینن لمشال کونسل جنرال ریمنډ میک ګرا دا خبرینن لمشال ډوسه د ځانګړي مرکې پر مهال وکړې او دول د فاټا اصلاحاتو کامیابی سره د سرتر رسول په پروژو کې مرسته کولای شي. د قبایلي سیمې کورم ایجنسی پارلماني استازي سجد حسین توري د امریکا کونسل جنرال د بیان هرکلی کړی او وایي په قبایلي سیمو کې دا وخت امریکا مرستندوی اداره یو ایس ایډ د خر شګړې کارونه کوي او که مخکې هم دغه سیمې مرستې روانې وساتي نو دا به د ستاینې وړ ګام وي. د خیبر پښتونخوا حکومت د عبدالولی خان په هنتون د وجلسي د کونکي د مقدمه د وکیل خرڅ پر خپل غاړه د اخستو اعلان کړی دی. دا خبره د چاشمې پرز د وزیر اعلی دفتر په خورسوي بیان کې شوی. د مشال خان پلار اقبال خان له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال د حکومتي اعلان هرکلی وکړ.
ځاول سی ام سی ډیره شکریا دا کوم چې دغه منظوري ورته او منظوري چې د یو وکیل ورکړی دا غم د اړیپور دی. زمونږ د دې ځای چې کوم وکیل دی بیرستر صاحب سره هغه سره پنځه شپږ وکیلان ځي د ده منظوري نه ده ورکړې.
د مشال خان د پلار وکیلان وایي د دې مقدمې فیصله شاید ډیر ژر واورول سي. پرون هم عدالت د مقدمې یو بل اورېدنه کړې وای چې پکې د پیښې د پنځو نورو ګوانو شهادتونه ثبت شول. مشال خان د اپریل په میاشت کې بل وسو اوس د کونکو لومړی په وهلو ټکولو او وروسته یې په ډزو وژلې. دوی تور پورې کړ چې هغه توهین رسالت کړی خو وروسته د پولیس تحقیقات ثابته کړه چې مشال خان د پیغمبر اسلام سپکاوی نه و کړی. د ترګریزه د عدالت د سپتمبر پر نولسمه د مشال خان د قتل په مقدمه کې اووه پنځوس کسان په رسمي توګه تورن کړي وو. دا پیښه د اپریل په میاشت کې د مردان په عبدالولی خان یونیورسيټي کې رامسته شوی و. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي د افغانستان په معاملې کې د امریکا مرسته کول غواړي خو پاکستان به هیڅ کله هم د چا پراکسي هیواد یا لاسپوڅي وسلوال هیواد جوړ نسی. اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن د سفر وروسته پرون سینټ ته د وینا په وخت موړي زیاته کړه پاکستان له امریکا مرسته نه بلکې د برابرۍ پر بنیاد اړیکې غواړي. د ګل پورس کابل ته د سفر په وخت امریکا د بهرنیو چارو وزیر په پاکستان کې غږ کړی و چې د امریکا غوښتنې ومني. سینټ ته د وینا په وخت خواجه آصف ویل د افغانستان شخړه سیاسی حواری ته اړتیا لري.
هم نے یہ بھی کہا ہے ان کو نائب چیئرمین
مګور ددا ویلی چې د افغانستان د معاملې فوزی حل نشته. دا به تاسو ته د مذاکرات ولاره ملاویږي. فوزی حل تاسو ته څه نتیجې درنکړي؟ تاسو د سیاسی حل کوشش وکړي.
خواجه آصف دا هم ویلي چې امریکا ورته د پنځه اتیا کسانو یو فهرست ورکړی خو په دې کې هم پاکستاني شهریت نه لري. نوموړي زیاته کړه د امریکا بهرنیو چارو وزیر ته ویلي د افغانستان د شخړې هواري لپاره ایران، چین او روس کردار ډیر مهم دی. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر له افغان حکومت سره د خپل همکاریو د دوام پراختیا ژمنه کړې. مارګوت والسترم دا خبره د چهارشنبې په ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر سره د لیدو پر مهال کړې. بلخوا د افغان حکومت د اجرایي ریاست په اعلامیه کې راغلي چې میرمن والسترم دغه راز له اجرایي رئیس عبدالله سره هم د لیدو پر مهال په حکومتي ادارو کې د ښځو پر شتون او د سولې په پروسه کې د هغوی پر رول ټینګار وکړ. په ترکیه کې د بشري حقوقو اته فعالان چې د ترګري فعالیتونو باندې تورنو خوشی سوي دي. په استنبول کې دغه محکمې پرون ناوخته د غواټو کسانو د خوشی کولو حکم وکړ. په دې کسانو کې د بخښنې د نړیوال سازمان د سیمهیز دفتر مسول او ورسره یو جرمن او یو سویډنی غړی هم شته. دوی د هغو پولیس فعالینو له ډلې ول چې په ټولنه کې د بنظمۍ د خورولو او د وسلوال ترګر سازمان د غړیتوب او مرستې په تور د 15 کلونو بند سره مخامخ دي. د وینزویلا جمهوري اپوزیشن د 2018 میلادي کال سخاروف جایزې ته نومول ویدا. د اروپای پارلمان غړي د پنځبه پرز دغه مشهور جایزه د وینزویلا اپوزیشن چې په کې د کمی اسمبلی غړي او بنديانم شامل دي ورکړه. وینزویلا له څو میاشتو راهیسې د سیاسي او اقتصادي کړکېچ سره مخامخ دي او مزارچان او غربي هوادونه د ولسمشر نیکولسن مادرو پر حکومت لګوي چې پر ټول ځواکي بدلی شي. د مارچ په میاشت کې سپریم کورټ له کمی اسمبلی واک واخیست، د قانون جوړولو واک واخیست او وروسته یو بل اسمبلی جوړ کړ سو چې ورته د اساسي قانون بیا جوړو کار وسپارسو. د اروپای پارلمان خبر پاڼه وايي د کال له پیل راهیسې 130 کسان د مزارو محل وجل سوی. د انډونیزیا چارواکي وایي د اور لوبي په کارخانه کې د اور لګیدو له کبره 40 کسان وجل سوی او تر 40 زیات نور ټپاندي. اور د پلازمېنې جاکارتا په ختیځ کې په صنعتي ودانۍ کې د زیارت ورځ سهار وختي ولګید. وروسته اور وجونکو اور مړ کړ او چارواکي له ودانۍ د غزمن کسان د راستلو په کار لا هم بوخت دي. خبرونه پای ته رسیدل. اور سم محمد عمران د موسم او کرنسي حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.25 روپۍ او 1.20 روپۍ 40 پیسې. یو پاونډ په 1.50 روپۍ 50 پیسې او 1.25 روپۍ 25 پیسې. یو درهم په 9.45 روپۍ او 9.40 روپۍ. یو ریال په 28.45 روپۍ او 28.50 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.45 روپۍ اخیستل کیږي او 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستانی 3.30 ایرانی ریال اخیستل کیږي او 308 ایرانی ریال خرڅول کیږي. او اوس ته موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا چې سبا د جمعې په ورځ به په پیښور، بن و کوټه کې اسمان شین وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 14 درجه سینټی گریډ او زیات نه زیات 10 درجه سینټی گریډ وي. په بنو کې به کم نه کم 19 او زیات نه زیات 13، او کوټه کې به کم نه کم 10 درجه سینټی گریډ او زیات نه زیات 24 درجه سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکر درته وړاندې کړل او د کرن صوبې او د موسم حالو مو د محمد عمران نو اوریدل. په خبرونه کې به واوري د قومي اسمبلی لپاره د پېښور حلقہ اني سلور باندې زمینی انتخاباتو کې د رایې چولو عمل سر ته رسیدو معلومات ترکو. د عبدالولی خان پوهنتون وژل شوی زده کوونکی مشال خان پلار وایي چې د مقدمې اورېدنه کې گواهان تر فشار لاندې دي.
د هغې مسله دا ده چې دغه مجرمانو خپل خپلوان چې کوم دي، هغوی مسخه ځي مرکې پکې جرګې پکې یو یا په نور فشار غورځي.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي کچرې د سرشمیرنې حتمی نتیجې په وخت پرې نشي نو په نوې حلقه بندې کې به ډېر مشکلات وي. د کمیشن ویان وایي
نو که دا الیکشن مطلب اوشی زړو ورکو بندو باندې نو خامخا بیا خو سوال خو چتیږي که نه، او بیا څوک سپریم کورټ ته هم تللی شي په دې باندې ریټم کولی شي. دا
په پېښور کې د امریکا کونسل جنرل وړاندیز کړی چې په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو عملي کولو کې مرسته کولی شي. له کورمې د قومي اسمبلی غړي وایي
سیټ پترو باندې کوم روډونه روان دي فاټاکې، نو زه په دې ښه نظر نه وته ګورم. دې دومره سوچ بھی کری نه، ښه خبره په پوره چې دا خلکو مطلب خدمت وشي.
نور رپورٹونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته خو کې څنګه چې تاسو مخکې مو اوریدل چې نن د پېښور په حلقہ اني سلور کې زمینی انتخابات وشول. د سحر اتو بجو نه د مازیګر د 15 بجو پورې دا سلسله روانه وه. دا وخت را سره په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان د ټلیفون په لیکه دی. ستړی مشه شبیر، او تاسو نه به یو ځل بیا ته پوسوکو چې څه تازه معلومات لري.
ډېره مننه مدیر، بالکل کوم د ووټونو اچول کوم عمل چې په ان ایس ایل رم کې شروع شو، د سحر اتو بجو نه اوس پنځه بجې باندې سر ته ورسېده او مکمل د ووټونو عمل چې کوم دی هغه اودرېدل دي. خو هغه کسان کوم چې د پولینګ سټېشن دننه دي د الیکشن د کمیشن د قانون مطابق هغه کسان ووټ اچول شي خو چې کوم بهر دي نو هغه هغې بس دغه ټایم ختم شوی دی نه هغه کس واپس کړی شوی دی. د دې نه علاوه ځینې یو پولینګ سټېشن دی همداسې ری په بډبېره او دغه شانتې په یو بل ځای کې چې کوم دی کې سحر د عملی د وجې دغه ووټونه لس شل منټه لیټ شروع شو یا ناوخته شروع شو هغه ځای کې تقریبا پنځه لس شل منټه ټایم ورکړی شوی دی. هو د ووټونو دغه عمل سرته
شبیر تاسو د دې چوکې په باره کې معلومات راکړئ چې په دې باندې د انتخابات ولې وشو او بیا د امیدوارانو په باره کې وایي چې څومره امیدواران ورته ولاړو.
بالکل ملي هغه څوک چې څو ورځې وړاندې د پاکستان تحریک انصاف د ګوند کوم د قانوني سمندر غړو ګلزار خان دا هغه د زړه د ناروغۍ علاج د دوجې کوم دی مرشو دا غوړ سو دغه څوک خالي شو چې پر د پاکستان الیکشن کمیشن او د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن پس په یوشتم یعنی په نن نه ټا باندې د ووټونو کولو اعلان کړو دغه څوک په دغه د خالي شو چې خپل شو او په دغه څوک باندې الیکشن کمیشن چې کمشمیره ورته د خوشحال پنځه لس کسان په دې باندې د دې باندې مقابله کې چې په پاکستان پیپلز ګوند د عوامي نېشن ګوند په شان د جماعت اسلامي او د پاکستان مسلم لیگ او د پاکستان تحریک انصاف ګوند د سیاسي ګوندونو لري انور پټه زاد امیدواران دي د هغوی په دې باندې شالې روان دي او سبا له بچ کوم دی هر کله دې نه کېږي چې نه پته بلګ چې د الیکشن بیا د سوکې وسو بیٹی
خا شبیر تاسو نه بده پوسو کما چې د ووټرانو شمیر څنګه او یا ووټر ټرن اوټ هغه څنګه په زیات شمیر کې خلکو رائے واچول یو څنګه
د ووټر بالکل د ووټران چې کوم ټرن اوټ یا شمیر او نتاز ته پته هم لګی چې په اکثره پرې زمینی انتخاباتو کې د خلکو دومره دلچسپي نه وي چې یو سیټ یو سیټي وي نو دغه شانتې هم په دې کې هغه چې کوم ټرن اوټ یا څومره وزیر لپاره کمپینونه کېدل نو هغه شانتې شمیره خو نه ښکاره ده ځکه چې په لسټو پولیس سټېشنو ګرځېدلو دونه غټه شمیره کې خلک نه راغلي یعنې سیمه کې تمام خدا ده چې دا مختلفو چونکو یو حلقه وه د ټول سیاسي ګوندونو د نور نور زلو د نور نور سیمه کارکونان نغولي نور شروع شو او دغه جوش او دغه جذبه خو ډیره ښکاره ده وغه د نور سیمه خلک دغه ګوندونو د خپل پارټي د سپورټ ته پر لاغولو خو د ووټرانو ته نور چې کوم نه هغه دومره زیات نو سیمه چې د دې خلکو تمه وه ځکه چې یو سیټ وي یو څوک وه او د دې پر کمپاینونه چې ډیر زیات شوی خو دا تر نو چې کوم هغه دومره زیات
نخ کاره ده. ښه یو ته پوس په دا وکم چې دا سي د انتخاباتو ته په دې سترګه قتل کېدل چې دا د پی ټی آی یا د پاکستان تحریک انصاف لپاره یو آزمایش دی نو آیا دا سي دا وکنه آیا د نورو ګوندونو لپاره هم دا سي وکنه ځکه چې په دې روسو کې کافي هلې ځلې قتل شوې د مختلفو سیاسي ګوندونو لخوا؟
بالکل ملي څنګه چې تاسو دغه شانتې دلته کې دغه عام یو تاثر هم دی چې را د پاکستان تحریک انصاف ګوند څلور کاله څلور نیم کاله په دې صوبه کې حکومت وکړ او واک ور سره نو ډېر خلک دا هم وایي چې دلته کې دغه خلک په ضد هم دي خلک په دغه کې هم دي دغه خلک وایي چې را اوس په پته لګي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په دې صوبه کې څلور نیم کاله حکومت وکړ د دې لپاره چې موږ د دې پالیسو سره خلک څومره خوشاله دي دغه لپاره هم دغه شان د پاکستان مسلم لیگ نواز لپاره هم چې بدايه په مرکز کې حکومت ته او دلته کې ډېر زیات تغیر لګي د خلکو کې دغه دوه ګوندونو لپاره خدای یو ټیسټ کیس تر خلک سوچ کی چې را د دې کې په ټولې کې چې را د پاکستان تحریک انصاف ګوند څومره دلته کې په خلکو کې مقبول دي او دغه شان د پاکستان مسلم لیگ نواز دي پر دې نه علاوه دا د ډېر وخت راځي تاریخي تور د عوامي نشین ګوند دغه څوکې باندې څلور ولایي کاندیدات امیدوار پاتې شوی دی دا غیر لپاره هم دا یو داسې ده چې پته ویل دي چې آیا اوس واپس خلک د امیدوار نشین ګوند خلک خپل کسل ورکړ کی کړه د پاکستان تحریک انصاف ګوند او کړه د پاکستان مسلم لیگ ته او په ښکار ډول هم دغه دریو پاتو ترمنځ د مقابله سخت ښکاري د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان مسلم لیگ نواز علي
ډېر ډېر مهرباني شبیر احمد جان چې تاسو را سره تفصیلی معلومات شریک کړل اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ
د مشال ریډیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنی مو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلورنی مو بجو
د وزیر اعلی سیکرټریټ پیښور نه د خبر شوی بیان تر مخه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په عبدالولي خان پوهنتون مردان کې سو میاشتې وړاندې د مذهب د سپکاوي په تور د وژل شوی زده کوونکي مشال خان پلار ته ډاډ ورکړی چې دا غو د وکیلانو خرچه به صوبایي حکومت برداشت کوي. د مشال خان د پلار په ډله کې شامل وکیلان وایي چې د کیس فیصله نږدې کېدو کې ده. نور تفصیل له پیښوره د غلام غوس په رپورټ کې اورو.
د وزیر اعلی سیکرټریټ چارواکو د مشال خان د پلار اقبال خان سره رابطه هم کړې ده. اقبال خان په دغه لړ کې وایي
زما سره مخالف وکیلان چې دي هغه 15 دي، لهدا هغه وی چې مونږ یو وکیل ده کو ما ورته وی چې یو بنر کوی زخر د دواره کوي. زه ول سی ام سی ډیر شکریا دا کوم چې دغه منظوري ورته او منظوري چې دی یو وکیل ورکړي دا غم د اړیکور دي. زمونږ د دې ځای چې کوم وکیل ده بیر ستر سیب سره سره 15 وکیلان دي د دمنځوري نه
دا ورپړي. یاره دی چې په عبدالولي خان پوهنتون کې د مشال خان د وجنې مقدمه د هریپور په جیل کې روانه ده او د مشال خان په وجنې کې نیول شوی و 50 کسان هم په هریپور جیل کې اچول شوی دي. د چهارشنبه په ورځ دغه مقدمه د اورونې پر مهال د 15 نورو گواهانو بیانونه ثبت شول. خود مشال خان پلار وایي په یاد مقدمه کې گواهان د سخت فشار سره مخ دي.
زمونږ او سلویر گواهان شوی دی کیس کې دي کې خو مسله چې کوم دن دار چې داخله سرکاري گواهان پیش کیږي، لیکن چې کوم اوس پرایویټ گواهان دي لکه طالب علمان دي یا به پرزمان لیکچراران پروفیسران دي، دا هغه مسله دار چې دغه مجرمان خپل خپلوان چې کوم دي هغه وسخه زی مرکې پکې جرګې پکې یو یا په نور فشار ورغی.
د مشال خان د پلار لخوا د وکیلانو په ډله کې شامل وکیل پزل خان وایي امکان دی چې ضربه د مشال خان کیس فیصله شي او ټولو ککړ کسانو ته به یو ډول سزا واورول شي.
زموږ خو به دا کوشش وشي د کیپیټل پنشمنت شي، نو غټ نه غټه سزا لکه سزا موت او عمر کې دی کنه. دا سمانی نه لري کاغه د چا یو کس په ډز یا یو کس په گزار یا په سزا دغه شوی دی چې بیا دا ټول هم یو هم نظیمه دار ګرځول کیږي. نو هغه خو پرې کار ثابت ده چې هر سړی خپل خپل رول ادا کړی، چا په ګملې والی دی، چا په ډنډه والی دی، چا په مثال اوسپنې راډ باندې والی دی.
مشال خان په عبدالولي خان پوهنتون کې د دین د سپکاوي په تور وجل شوی وو، خو پولیس چارواکي وایي دوی تر دې دمه داسې څه شواهد نه دي ترلاسه کړي چې ګنې مشال خان په رښتیا د دین سپکاوي کړی وو. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
پاکستان منلی چې د امریکا بارنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ورته د 15 ترګرو فهرست سپارلې، خو د دې هېواد د بارنو چارو وزیر په خبره ضروری نه ده چې د امریکا هر خبره به منل کیږي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر خواجه آصف پرون د پاکستان سینټ ته ویلي چې د امریکا لخوا په ورکړل شوي لیست کې حقاني وسلواله ډله په سر کې ده. د سې شنبه په ورځ پاکستان ته د خپل 4 ساعته لنډ سفر پر مهال د امریکا د بارنو چارو وزیر د پاکستان وزیر اعظم د پوځ مشر نورو مهمو چارواکو سره په پاکستان کې د ترهګرو د پټو ځایونو په اړوند خبرې کړې وې. د پاکستان بارنو چارو وزیر نورې څه خبرې کړې دي، د رابع اکرم خان په دې رپورت کې تفصیل اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي په امریکا مو واضحه کړې چې نه امداد او نه وسله بلکې د برابرۍ په ستا اړیکې غواړو. تیر مازدیګر د پاکستان سینټ ته د امریکې د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د دورې په اړه خپلې وینا کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف وینا وه چې په وړمه ورځ د پاکستان ټولو ادارو په یو میز د امریکې پلاوي سره مذاکرات کړي دي. دوی وایي چې د ترهګرۍ پر ضد جنګ روان دی او سیمه مو له وسله والو پاکه کړې. دوی وایي چې امریکې سره 70 کاله پخوانۍ ملګرتیا لرو، مناسبه به وي چې په دې پارلمان کې پرې بحث وشي. د افغانستان په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د افغانستان د معاملې هوارې په سیاسي حل لاره کې دی نه چې پوځي.
موږ ورته دا ویلي چې د افغانستان د معاملې فوزي حل نشته، دا به تاسو ته د مذاکراتو له لارې میلاویږي. فوزي حل تاسو ته څه نتیجې در نه کړي، تاسو د سیاسي حل کوشش وکړي. یو زمانه وه چې پر طالبانو مو اثر رسوخ وو. موږ ورته وویل چې طالبانو نور خلک پیدا کړل چې د طالبانو کفیلان دي. موږ ورته دا هم ویلي چې یو ځل موږ طالبان د مذاکراتو میز ته راوسته نو تاسو د ملا عمر د مړینې خبر افشا کړو. بیا مو راوستل نو بیا تاسو ملا اختر منصور چې هغه 300 کیلومتره سفر کړی و خو زموږ پر ځمکه چې راغلو نو تاسو ووژلو. نو بیا تاسو
تاسو دا څنګه امید لرئ چې دې پیښو نه وروسته به زموږ اثر رسوخ پر طالبانو پاتې شوی وي؟
ښاغلی اسیف خپلو خبرو کې زیاته کړه چې دا ټولې خبرې موږ ډېر په ښه ماحول کې کړې دي چې پکې په یو بل د تورونو لګولو خبره نه وه بلکې د کومک خبره شوې ده. خواجه اسیف په وینا چې افغانستان د هند لپاره د سهولت کار کردار لوبوي کوم چې پاکستان ته ناقابل قبول دی. دوی وایي چې د افغانستان 50% برخه وسله والې ډلې داعش سره ده او هلته د کابل عملداري نشته. خواجه اسیف سینټ ته دا هم وویل چې موږ د داسې خلکو خاتمه کړې چې هغه د ډرون بریدونو وجه وه او همدغه وجه ده چې ډرون بریدونو کې کموالی راغلی دی. د راپورونو تر مخه د پاکستان د سینټ چیرمین راتلونکي پیړۍ ته د امریکې د خارجه وزیر دورې په اړه په سینټ کې د بحث کولو فیصله کړې ده. یادې وي چې د نهې په ورځ د پاکستان په دوره راغلی امریکایي خارجه وزیر ریکس ټیلرسن پاکستان د سیمې سولې او ثبات او د ګډ اهداف ترلاسه کولو لپاره مهم ګرځولی و، خو ورسره یې دا خبره هم کړې وه چې پاکستان له به د وسله والو او سختدریزو خاتمې لپاره خپل کوششونه نور هم سیوا کول وي.
در رابی اکرم خان رپورت تاسو اوریدلو. په پاکستان کې د سرشمیرنې حتمی رپورت ځنډیدو له وجې د راتلونکي کال انتخابات او د هغې لپاره حلقه بندیان هم د ځنډ ښکار شوي دي. اندېښنه څرګندېږي چې د حلقه بندیانو د نه کېدو له وجې راتلونکي انتخابات اغېزمنېدای شي. هم په دې لړ کې نوې حلقه بندیانو لپاره حکومت آئینی ترمیمي بل راوړي په کوم کې به چې د سرشمیرنې په ابتدایي رپورټ حلقه بندی کېږي. متعلقه ادارې او کارپوهان په دې اړه څه وایي؟ په دې اړه رپورټ زمونږ خبریاله رفت انجم دروروي.
د پاکستان وفاقي کابینه په نوو حلقه بندیانو بحث او مشورې لپاره په قومي اسمبلی کې آئینی ترمیمي بل راوړو منظوري ورکړې ده. د پاکستان انتخاباتي کمیشن مطابق د پاکستان آرټیکل 155 تر لاندې نوې حلقه بندیانې د سرشمیرنې حتمی راپور راتلو پس کېږي. خو د پاکستان شماریاتو اداره وایي چې د سرشمیرنې حتمی راپور د 2013 اپریل میاشت نه مخکې نشي خپرې دي. بلخوا انتخاباتي کمیشن وایي چې د 2013 ټول ټاکنې به د راتلونکي کال جولای میاشت کې کېږي. د چهارشنبې په ورځ د وزیر اعظم شاهد کان عباسی په مشرۍ کې د کابینې غونډه وشوه او پکې دا تجویز را مخته شو چې د نوې حلقه بندیانو لپاره به په بل کې ترمیم کوي او د سرشمیرنې په عبوري راپور به حلقه بندیان کوي. په دې اړه د پاکستان د شمایاتو محکمې میډیا ډایرکټر حبیب الله خټک مشال ریډیو سره خبرو کې زیاته کړه.
پروویژنل ریزلټ پبلش کیږي نه، دا خو اساس جنرال یوز لپاره ای، لیکن دا پبلش ریزلټ دی کنه. نو دا موږ دې ته ریکوست کړی دي چې تاسو دې لپاره امینډمنټ وکړي. دا امینډمنټ اوس باقاعده دی نېشنل اسمبلی کې ټیبل کړی دی، اوس چې کله اپروو کیږي نو هغې نه پس موږ دا ریزلټ پبلش کو او پبلش نه پس دا الیکشن کمیشن ته به حواله کړو.
په ملک انتخاباتو لپاره حلقه بندیانې د پاکستان انتخاباتي کمیشن کوي. هم په دې لړ کې د یاد کمیشن میډیا ډایرکټر هارون شینواری مشال لړیو ته وویل،
نو که دا الیکشن مطلب وشي په زړو ورکو بندو باندې، نو خامخا بیا خو سوال خو چتېږي کنه، او بیا څوک سپریم کورټ هم تللی شي، په دې باندې ریټرن کولی شي، دا الیکشن هم شاته کولی شي. دا ډېرې نازکه مسله ده، ځکه چې موږ دومره زور ورکړی دی او دې خبرې تم بار بار توجه راکړې ده ټولو ادارو د حکومت چې یاره تاسو زر په دې باندې فیصله وکړي.
دا وخت د 1997 په سرشمیرنه حلقه بندیانو تر لاندې د قومي اسمبلی 2.25 چوکې دي چې پکې د اسلام آباد 2، پنجاب 1.8، سندھ 1.25، خیبر پختونخوا 15، فاټا 2، او د بلوچستان 4 چوکې دي. نوې حلقه بندي څومره ضروري دي او آیا دې سره د قومي اسمبلی په نشستونو کې کمی یوې صوبې ته اضافي نشستونه او ګټې ترلاسه کېدای شي؟ په دې اړه د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر حسن اسکری زیاتوي،
پنجاب کې 2-3 سیټه کم
دي سره، د پنجاب صوبې په قومي اسمبلی کې 2-3 نشستونه کمی دي شي، خو سند او بلوچستان ته به ګټه رسي او هغوی ته اضافي نشستونه ملاوي دي شي. خیبر پختونخوا ته نشستونه هله زیات دي شي که فاټا د دې هر سنه مخ کې په خیبر پختونخوا کې ورګډ شي، خو نور به داسې زیات فرق نه پریوزي.
په ملک کې اخرنه سرشمیرنه په 1997 کې شوې وه چې د کوم وروستو حلقه بندیانې شوې وې. د سر وروستو به چې اوس 19 کاله پس نوې حلقه بندیانې کېږي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
په پیښور کې د امریکا کونسل جنرل ریمنډ مګرا ویلي چې دوی لوړاندې د قبایلي سیمو په شمول د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې پرمختیایي کارونه کوي او غواړي چې د قبایلي اصلاحاتو عمل د ولس په خوښه سرته ورسي. خو که له دوی کوم کومک وغوښتل شو نو ضرور به یې ورکوي. نوموړي دا خبرې د مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې کړې دي. نور تفصیل د محمد عمران په رپورټ کې اورو.
په پیښور کې د امریکا کونسل جنرل ریمنډ میګرا مشال ریډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې ویلي چې د پیښور کونسلګری او په اسلام آباد کې د امریکا سفارت ګوري د فاټا اصلاحاتو سره نتیجې مخې ته راځي او د پاکستان اولس د قبایلي سیمې اصلاحات څنګه مخ پر وړاندې بوزي. د نوموړي په وینا کې چرته دې لړ کې تیر د پاکستان حکومت کوم کومک وواړي نو دوی او د دوی د بیلابیلو پروژو کارکوونکي دې تیار دي چې دا اصلاحات په کامیابۍ سره سرته رسولو کې مرستې
وکړي.
د دې روانې پروژو سره سره چې راتلونکي څو کلونو پورې به روانې وي، موږ دلته او زموږ همکاران چې د اسلام آباد په سفارت کې دي هغوی ډېر په دلچسپۍ سره ګوري چې د قبایلي سیمې د اصلاحاتو څه نتیجې مخې ته راځي. دا د پاکستان د اولس خوښه ده چې څنګه فاټا اصلاحات مخ پر وړاندې بوزي. که چېرې د پاکستان حکومت زموږ کومک وغواړي نو زموږ د پروژو همکاران او کارکوونکي دې ته تیار دي چې د فاټا اصلاحاتو عمل په کامیابۍ سره
په قومي اسمبلی کې د قبایلي سیمې کورمی ایجنسۍ استاد ساجد حسین توري د امریکا د قونسل جنرل د بیان هرکلی کوي او وایي چې دا وخت هم په فاټا کې د امریکا مرستندوی اداره یو ایس ایډ د خیر خیګړې بیلابیل کارونه کوي.
ډایرکټ خوده رتلی نشي نو کلیر کټ خبره ده چې حکومت خاصم غوړي حکومت خو مطلب دې شي پسې رسی ګیم نه حکومت دلته مدنه دې ډیولپمنټ کورونه به شروع کوي یا نور مطلب مختلفو ډونیټ کوي یا ډونر جوړیږي نو هغه مطلب حکومت نه بغیر فورن افیس نه او مطلب سفرون منستر نه بغیر کېدای نشي. ټولنه خام رستم مطلب دې کوي سیټ پترو باندې کوم روډونه روان دي فاټا کې نو زه په دې ښه نظر نه وتا ګورم چې دوی دومره سوچ پی کری نه ښه خبره په کورنۍ چې دا خلکو مطلب خدمت وشي.
د امریکا قونسل جنرال خاغلی میګرا دا هم ویلي چې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې په یو شمېر پرمختیايي پروژو دوی کار کوي چې پکې په خصوصي توګه د کډوالو بیرته ستنېدا هم شامل دي. نوموړي زیاته کړه چې دوی په پاکستان کې ورانې شوي شخصي او سرکاري ودانۍ بیا جوړولو کې هم مرستې کوي او دا هر سبا په راتلونکي کې هم روان ساتل کیږي.
دا و محمد عمران د پاکستان انتخاباتو کمیشن لخوا خبره شوې شمیره خایي چې په سرشمیرنه کې د قبایلي زنانه او د وټونو شمیر زیات شوی دی. په قبایلي سیمو کې د زیاتوالي دا شمیره 6% ښودل کیږي. د زنانه او د حقونو مبارزه کوونکي او په ټاکنو نظر لرونکي دا شمیره ستایي خو دا ګیله هم کوي چې اوس باید دغه زنانه د ووټ اچولو پر ارزښت او لارو چارو پوهه کړل شي ځکه چې لا هم قبایلي زنانه په دې اړه سمه پوهه نه لري. له اسلام آباد د محمد عمران رپورٹ اورو.
ناهید افریدی چې د قبایلی سیمې خیبر جنسې سره تعلق ساتي او د تکړه قبایلی خويندې نه غیر سرکاري سازمان غړی دا وایي چې په تیرو ټاکنو کې لومړی ځل چې د قبایلی سیمې اوسیدونکو سیاسي حلې ځلې وکتلې نو ځکه لا هم جمهوري سوچ کې پوخواله په نظر ناراضي. خو نوموړي وایي چې اوس پر سیاسي ګوندونو دا ذمہواري راځي چې پر رښتونې مانو کې قبایلی زنانو ته د ووټ اچولو او اخیستلو دواړه موقع ورکړي.
په یو لیول کې زموږ نشته نمائندګي کتا څو ګورې کنه نو نه نو کل لوکل ګورنمنټ نشته تا نور په سنټ کې نشته یو ځکه مغز خزن شته دی نه چې د خځو لپاره بیا کار وکړي. بل نه سیاسي پارتو مانی ډیر زیات غټه ذمہواري ده چې دې ټیم کې ډیر کار وکړي. سیاسي سرگرمی الته زیاتې کی او خلک چې کم دي نو په دې خاص کر په خزانانو باندې ډیر کار وکړي چې د ووټ په استعمال باندې پوي کی او د ووټ په اهمیت باندې خلک پوي کی.
نهید لخپل تجربو څخه وایي چې زینو قبایلی سیمو ته د تللو پر مهال دیو قتل چې هلته زنانه خبر هم نه وي چې ووټ بچرته او څنګه چي. د قبایلی سیمې او رضی جنسی سره تعلق لرونکي نوشین جمال چې د تکړه قبایلی خور نومي سازمان برخه ده هغه هم د ټاکنو د کمیشن ستاینه کوي خو پر سرشمیرنه هم ټکونه کوي چې دلته شاوخوا 50% زنانه موجود دي. نوشین بیا وایي چې څنګه د نیمې آبادۍ نمائندګي لپامه غورځول کیږي ځکه چې د زنانو لپاره ښه قانون سازي یوازې زنانه کولی شي او هیله څرګندوي چې اوس به زنانه هم د نارینهو په رنګ خپل ووټ په سمه توګه استعمال کی.
اوسا پورې استعمال خو خیر ځکه صحیح نه اوس یو خو اویا کالونه یا ډېرو وختونه کوم قانون لاندې مو زندگی تیرو کې خو زه یم چې هغه کې سړی هم زه داسې نه شم ویلی ښه استعمال به کړی وي که مو خپل نمایندګان غزي لاړم شي هغه اسې فیصله سازي نه شي کولی. خو اوس څو سره مو قانون کې تبدیلي داسې لګیاري او ان شاء الله سیار ختمیدن تری نو ما ته خیال دنیا باد کو چې الله سړی سره سره خزیبون خپل ووټ ښه استعمال کړي.
د دیش میری د زیاتوالي لامل سده پر پارلیمانی سیاست او ټاکنو نظر لرونکي غیر حکومتي ادارې فافن د ایگزیکټیو کونسل یو غړی ظهیر خټک وایي چې د کډواله پر مهال شناختی کارت جوړول د قبایلی زنانو او نارینه لپاره ضروری وو. همدا وجه ده چې د دوی په شمیره کې زیاتوالی راغلی
چونکې خلک چې کوم دي د یو ځای نه بل ځای ته موو کېدلو آی ډی پیز جوړو په دغه ټایم کې دته د آیډینټیټی ضرورت و. دا یو مین دغه د وجه ده چې زنانه ډیر زیات رجسټرډ شوې دي بلکې تر آی ډی پیز کیم جوړ شو نو نادره الته سپیشل کاونټر هم جوړ کړیو او د آئیڈینٹی د پارا چکم یو زن بل زن موف کی دل با نو هم باغه ته یو آئیڈینٹی ضرورت نو دی وجنه زیات نه زیات خلکو چکم دی خپل ځانم رجسٹر کړو خپل ځانانم رجسٹر کړی دی.
نذیر خټک په وینا چې په قبایلی سیمو کې د 2012 میلادي کال نه تر 2019 میلادي کال تر ټولو زیات زنانه په شمالي وزیرستان کې رجسٹر شوی او دا وخت دغه ایجنسی رجسٹر شو زنانه شمیر ل 15000 زیات دی کوم چې په 2012 میلادي کال کې شاوخوا یو لس زره وو. د پاکستان د ټاکنو د کمیشن تر مخه په قبایلی سیمو کې دا وخت شاوخوا دیار لسلک نارینه او د اتلک نزیات زنانه ووټ اچون کی موجود دي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د مازیګر 5:30 بجې کیدونکو دی. لن خبرونه به یو واره بیا له عبدالحی کا کړه وره.
نن د خیبر پښتونخوا په پېښور کې د قومي اسمبلی د څلورمې حلقې لپاره د زمینی انتخاباتو لپاره د ووټ اچولو عمل پای ته رسیدل دي. په 15 بجې پای ته ورسېدی او دا وخت د ووټونو شمیر روان دی. دا چوکۍ د تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړي ګلزار خان تر مړینې وروسته خالی شوې وه. په پېښور کې د امریکا کونسل جنرال وایي دوی د فاټا اصلاحاتو عمل په دلچسپۍ سره څاري او په دې لړ کې که پاکستان حکومت وغواړي نو دوی مرستې کولو ته تیار دي. نن له مشال ریډیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال ریمنډ میک ګرول چې د فاټا اصلاحاتو په کامیابۍ سره سرته رسولو په پروژو کې مرسته کولای شي. د خیبر پښتونخوا حکومت د عبدالولي خان پوهنتون د وژل شوي زده کوونکي د مقدمې د وکیل خرڅ په خپله غاړه د اخیستو اعلان کړی دی. دا خبره چهارشنبې په ورځ د وزیر اعلی له دفتره په کورسوي بیان کې شوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف پوری د افغانستان په معامله کې د امریکا مرسته کول غواړي خو پاکستان به هېڅکله د چا پراکسي هېواد یا لاسپوڅي وسلوال هېواد جوړ نه سي. اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر رکس ټیلرسن تر سفر وروسته پرون سینټ ته د وینا په وخت نوموړي وویل پاکستان له امریکا امداد نه بلکې د برابرۍ په بنیاد اړیکې غواړي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر له افغان حکومت سره د خپلو همکاریو د دوام او پراختیا ژمنه کړې ده. مارګوت والسترم دا خبره د چهارشنبې په ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر سره د لیدو پر مهال وکړه. په ترکیه کې د بشري حقونو اته فعالان چې په ترګر فعالیتونو تورن ور خوشي شوي دي. په استنبول کې د محکمې پرون ناوخته د دغو اتو کسانو د کوچ کولو حکم وکړ. د وینزویلا جمهوري اپوزیشن د 2019 میلادي کال څخه روغ جایزې ته نومول شوی دی. د اروپایي پارلمان غړو د پنجشنبې په ورځ یعنی نن دغه مشهوره جایزه د وینزویلا اپوزیشن چې په کې د قومي اسمبلي غړي او بندیان هم شامل دي ورکړه. د انډونیزیا چارواکي وایي د اور لوبو په کارخانه کې د اور لګېدو له کبله 40 کسان وژل شوي او تر 40 زیات نور ټپیان دي. اور د پلازمینې جاکارتا په ختیځ کې په صنعتي ودانۍ کې زیارت په سهار وخت کې ولګېدی.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته واورول. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې رفت انجم ته ورشو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
جنگ رسمانه په خپل اداري کې لیکي چې قومي اسمبلی کورونو چارو کمیټې ماشومان سره د زیاتې او غیر اخلاقي عکسونو په جوړولو د شلو کالو د بند او جرمانې لګولو سزا لپاره د مسودې منظوري ورکړې ده او حتمي منظوري لپاره قومي اسمبلی ته استولې ده. اداري په وینا چې د یو رپورټ تر مخه پاکستان کې دا وخت 40 کروڑ ماشومان داسې کورونو سره تعلق لري څوک چې په غربت کې ژوند تېروي او د پلارانو بیمارېدو او د مړینې پس اکثره ماشومان د کورونو چلولو لپاره مزدوري کوي. اداري زیاتوي چې په ټول ملک کې مزدور او خواري ماشومانو سره د زیاتې کیسونو شمیره 4,000 کم دیش ته کوم چې 2015 کې 3,978 وه. په دې کې 2,400 هلکان ماشومان او 1,100 کم دیش جنکې ماشومان شامل دي چې په کې د 50% متاثره ماشومان عمر 15 تر 45 کالو دی. اداري وایي چې د قانون د کمزوروالي او ماشومان ته سزا نه ورکولو له وجې دا قسمه کیسونه مخ په زیاتېدو دي. میندې پلاران زورولو لپاره په دې جرم کې ککړ کسان د ماشومانو غیر اخلاقي عکسونه او ویډیوګانې جوړوي او په زرګونو روپۍ د دغه میندو پلارانو نه اخلي. اداري اخري کې وایي چې نوې قانوني مسوده د انصاف د تقاضو مطابق پکار ده او د دې په منظورې کې غیر ضروري ځنډ نه دی پکار ځکه چې دا قانون د ملک د 4 کروڑ ماشومانو مستقبل ته په کتو منظورول پکار دي او دوی ته هر حال کې آزاد او پاک صفا ماحول کې د ژوند تېرولو حق ورکول پکار دي. ایکسپریس رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې د ولس لپاره زیر ادا دی چې د بجلی د نظم ادارې ترمیمي ایکټ کې د بجلی د بل غلط لیکنه او زیات پیسې لیکون کې د محکمې اهلکارانو پر ضد کاروایان کولو لپاره شیک د قومي سملی کمیټې منزور کړې ده. ادارې وایي چې د نوې شیک تر مخه د محکمې اهلکار کوم چې د بجلی په بل کې زیات پیسې لیکي یا غلطي لیکي هغه ته به درې کالو د بند سزا ورکړې کیږي. ادارې زیاتوي چې یوازې د کراچۍ د ولس نه زیات بل په مت کې 200 ارب روپۍ اخیستل شوي دي، د کوم چې هیڅ حساب نشته. د ټولو نه زیاتې خبره خدا ده چې کله ولس د زیات بل یا غلط بل شمیرې شکایت لپاره محکمې ته لاړ شي، نو هغوی سره هلته د محکمې د اهلکارانو لخوا سخت جبه او رویه چلیږي او هم دې لړکې ډېرو کسانو د ذهني دباو له وجې خودسوزي هم کړې ده. ادارې زیاتوي چې دې فیصلې وروسته به کم از کم ولس د محکمې او د هغې د چارواکو سخت رویه او لهجې نه ویني چې کوم پرستو کې د محکمې د بدنامۍ وجه جوړې ده. ادارې لیکي چې حکومت ته پکار دی چې د لاندې درجه اهلکارانو او میټر ریډرز نه علاوه د هغه مافیا پر ضد هم کاروایي وکړي چې کوم د دې په شا دي. ادارې اخر کې وایي چې حکومت 2013 د لوډ شیډنګ ختمولو کال ګرځولی دی، خو بهتره به دا وي چې د بجلی محکمې له وجې روانې زیاتې پر ځای کړې شي او زیات او غلطو بلونو شان مسلې دې ختمې کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د پاکستان او امریکا په اندېښنو او لومړیتوبونو کې واضح فرق د پاکستاني او چارواکو او پالیسي جوړونکو په څرګندونو کې لیدل کیږي. بلخو وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي واشنگتن غواړي چې پاکستان په خپل ځمکه د وسلوالو پټنځایونو له منځه یوسي او د سولې میسته د طالبانو په راوستو کې مرسته وکړي. د دواړو مقالو لنډیز له اسرار عالم مومند اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي پاکستان ته د امریکا بنو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ورتګ ډیر محدود او خوندي وو، خو د پاکستان لخوا د نوموړي دروند هرکلی ونه شو. بلخوا ټیلرسن هم یوازې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت او د پاکستاني وزیر اعظم دفتر ته ورغلی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د پاکستاني وزیر اعظم په دفتر کې تر ګینټو پورې د خبرو وروسته ریکس ټیلرسن هندوستان ته د اوږد قیام لپاره ولاړې. ورځپاڼه لیکي د پاکستان او امریکا په اندېښنو او لومړیتوبونو کې فرق د پاکستاني او چارواکو او پالیسیو جوړونکو په څرګندونو کې لیدل کیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامیه له پاکستانه په ټینګه دا غوښتنه لري چې ترګري له منځه وړلو او په افغانستان کې د اوږدې 14 کلنې جګړې په ختمولو کې ورسره لا نوره همکاري وکړي. یو شمیر افغانان پر دې عقیده دي او وایي پاکستان چې یو وخت په کابل کې د طالبانو د پخوانی رژیم ملاتړې هیواد وو، اوس هم په افغانستان کې د تشدد تر شا لاس لري او د دې هیواد د ثبات لپاره یو مستقل خطر دی. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي چې په اگست میاشت کې د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د افغانستان په اړه د نوې پالیسۍ تر اعلان وروسته د امریکا بانو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د امریکا لومړی لوړ پوړی چارواکی دی چې د پاکستان دوره یې کړې. امریکا وایي د دوی نوې پالیسۍ پر دې تکیه کوي چې پاکستان پر خپل ځمکه د افغان طالبانو پټنځایونه ختم کړي. امریکا پر دې عقیده ده چې افغان طالبان په بلوچستان حقانی وسلواله شبکه په قبایلي سیمو کې مرکزونه لري او یا دواړه ځایونه له افغان پولیس سره نږدې دي. واشنگتن غواړي چې پاکستان پر خپل ځمکه د وسلوالو پټنځایونه له منځه یوسي او د سولې میز سره طالبانو په راوستو کې مرسته وکړي. امریکایي چارواکو دې لور ته اشاره کړې چې تر هغو د سولې خبرې نه کیږي تر څو چې طالبانو ته دا نه وي ښودل شوي چې هغوی په افغانستان کې جنگ نشي ګټلی.
نړیواله مطبوعاتي کتنه تاسو له اسرار عالم مومند اوریدله. ټاکل شوی د امریکا حکومت د هغه هیواد د وژل شوي ولسمشر جان اف کینیډي د وژنې پیښې د پلټنو په اړه اخیرنی معلومات نن خپاره کړي. کینیډي خو او شانی مه پیړې مخکې د امریکا د ټکسس ایالت په ډلس ښار کې د ټوپک له یوې مرمۍ سره په نخا او وژل شوی و. په دې اړه د رویټرز خبري ایجنسۍ د لیکنې مهم ټکی له هارون باچا اورو.
هغه څېړونکي چې د 1963 کال د نومبر پر 2 د امریکایي ولسمشر جان اف کینیډي د وژنې په اړه شوي تحقیقات یې له نږدې څارلي، تمنه کوي چې د دغه پیښې په اړه خبرېدونکي اخرني معلومات به دا خبره واضح کړي چې د لی هاروی اوسورلډ په نوم یو کس ولې غوښتل چې کینیډي ووژني. دوی هم داراز ډیر هیلمن نه دي چې ګواکې د کینیډي د وژنې پلټنې به دا په ډاګه کړي چې د دغه پیښې تر شا د کومې مافیایي کړۍ او یا هم د کیوبا د حکومت لاس و. د رویټرز اجانس لیکنه وایي د امریکا د پخوانی ولسمشر جان اف کینیډي د وژنې پر پیښه له لیکل شویو زرګونو کتابونو او ورباندې له جوړ شویو ټلویزیوني خپرونو او مستندو او سینمایي فلمونو څخه دا خبره جوتیږي چې نوموړی د یوې پراخې او منظمې دسیسې په نتیجه کې له منځه وړل شوی، خو یو چا هم دا خبره په اثبات نه ده رسولې چې د اوسوالډ په نوم کس چې پر کینیډي یې ډس کړی و او یوه ورځ وروسته پخپله هم ووژل شو اصلا د چا لپاره دغه کار کړی و. د امریکا کانګرس په 1992 کال کې امر کړی و چې د کینیډي د وژنې او پاړې شوې ټولې پلټنې دې له امریکایي ولس سره شریکې کړل شي. کانګرس د دغه کار لپاره حکومت ته د 2018 کال د اکتوبر میاشتې 26 نیټه چې همدا نن ده ټاکلې وه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خالی پر ورځ تصدیق وکړ چې حکومت باید د کینیډي د وژنې په اړه جمع کړي ټول معلومات ولس ته په ډاګه کړي. لیکنه زیاتوي د جان اف کینیډي د وژنې په اړه نوي خبرېدونکي اسناد ښایي تر ډېره د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی اے او د تحقیقاتو د فدرالي ادارې پر هغو هڅو متمرکز وي چې په ترڅ کې دا معلومه شي چې د کینیډي وژونکي اوسوالډ د کیوبا له جاسوسانو او یا هم له پخواني شوروي اتحاد سره اړیکې خو نه درلودې.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنی مو بجو
جمهوریت
په پاوکم دو بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
لا پاکستانی چارواکو سره تر ملاقات وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن له پاکستان نه هند ته لاړ، خو په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانه په یو بیان کې ویل چې ښاغلی ټیلرسن پر پاکستانی چارواکو ټینګار وکړ چې په خپل خاوره د ترهګرو پټنځایونو پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي. هند ته تر رسیدو وروسته د امریکا بهرنیو چارو وزیر له خپلې هندي سیالي سوشما سوراج سره په شریکه خبري غونډه کې ویل چې پاکستان یې د خپلو ګاونډو هیوادونو لکه افغانستان او هندوستان له اندېښنو خبر کړي دي او د په خبره په پاکستان کې موجوده ترهګری ډلې نه یوازې د نورو هیوادونو بلکې د پاکستان د خپل ثبات لپاره هم خطر دي. نور تفصیل اسرار عالم مومند را کوي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هندوستان ته د خپل سفر پر مهال ویل چې په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه د نورو هیوادونو لپاره خطر دی او پاکستان باید د دې پر ضد اقدامات وکړي. پرون په نوې ډیلی کې د هند له بهرنیو چارو وزیر سره تر خبرو وروسته ریکس ټیلرسن خبریالانو ته وویل
موږ د اکتوبر پر 23 له پاکستانی مشرتابه سره د امریکا او په سیمه کې د ملګرو لکه هند او افغانستان د اندېښنو په اړه صمیمي او ښکاره خبرې وکړې چې په پاکستان کې ډېر زیات ترهګر سازمانونه دي چې هلته پټنځایونه لري او له هغه ځایه په نورو هیوادونو کې حمله کوي. موږ پاکستانی حکومت ته خپل توقعات وښودل چې په ځانګړي ډول د دې سازمانونو او مشرانو پر ضد اقدامات وکړي. موږ هڅه کوو چې د معلوماتو شریکولو او د هغو اقداماتو له لارې د همکارۍ یو میکانیزم جوړ کړو چې پر نورو هیوادونو د بریدونو صلاحیت یې ورختم کړي.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر اندېښنه څرګنده کړې چې سغدریزي ډلې د پاکستانی حکومت د امنیت او ثبات لپاره اهم خطر دی. د خبره په پاکستان کې موجودي سغدریزي ډلې د دې هیواد خپل ثبات له خطر سره مخ کولای شي.
په سپینه قدر ته ووایم ما خپل دا نظر هم له پاکستانی مشرتابه سره شریک کړ چې موږ د پاکستانی حکومت د ثبات او امنیت په اړه هم اندېښنې لرو. دا ترهګر سازمانونه چې له وخت تیرېدو سره یې شمیر زیات شوی او ورسره وړتیاوې هم پراخې شوي، دوی خپله د پاکستان ثبات او استحکام ګواښي. نو د پاکستانی حکومت بې ثباتي د هیچا په ګټه نه ده.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل چې د ترهګرو ډلو له منځه وړل د ټولو خواوو په ګټه دي. ریکس ټیلرسن د هند د بهرنیو چارو وزیر مننه وکړه چې هیواد یې په سیمه کې د سغدریزۍ په مخنیوي کې له امریکا سره اوږه په اوږه ولاړ دی.
امریکا به د ترهګرۍ پر ضد په جنگ کې له هند سره اوږه په اوږه ولاړوي. د وسلوالو پټنځایونه د برداشت وړ نه دي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر تېره اونۍ وویل چې واشنگټن غواړي چې له هندوستان سره خپل همکاري په سمدستي توګه زیاته کړي ځکه چې دوی په دې لټه کې دي چې د پرمختللو جمهوریتونو په مشرۍ یوه آزاد او خلاصه سیمه پر مخ ولاړه شي. بلخوا له خپل امریکایي سیال سره په ګډه خبري غونډه کې د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج وویل چې هغوی د یوې دړخیزې غونډې پر بللو سلا شوي دي.
ترپکشیه بیٹک کے آیوجن پر بھی اپنی سہمتی دے دی.
مونږ پر دې سلا شوی یو چې سر د هندستان امریکا او افغانستان درې اړخیزه مذاکرات وکړو.
همنه شیګر هی بھارت امریکا افغانستان.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر د نهه پوره زونه وخت له پاکستان نوی ډیلی ته ورسید. نوموړي پر داسې وخت د اسلام آباد سفر وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې وروسته له هغو کړکېچ راغلی چې امریکا پاکستان وسلوالو ته په پټنځایونو ورکولو تورن کړی. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت لمخې ټیلرسن د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه پیغام اهم تکرار کړ چې وایي باید پاکستان پر خپل ځمکه د وسلوالو لمن جوړولو کوششونه زیات کړي.
دا وو اسرار عالم مومند. د پاکستان او امریکا بارنو چارو وزیرانو د رستو سرګندونو په اړه په اسلام آباد کې د دفاعي او سیاسي چارو کارپوه حسن عسکری وایي چې د پاکستان او امریکا اړیکې که څه هم دا وخت خرابې دي، خو د په خبره دواړه ملکونه په دغه سیمه کې یو بل ته ضرورت لري. زمونږ له همکار اسرار عالم مومند سره په خبرو کې حسن عسکری وویل،
دیکھیے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں مشکلات ہیں.
د پاکستان او امریکا ترمنځ پاړیکو کې مشکلات دي، ځکه چې امریکا له پاکستان د کومې همکارۍ غوښتنه کوي نو پاکستان د هغه همکارۍ کولو ته په بشپړه توګه تیار نه دی، ځکه چې د افغانستان په اړه د پاکستان خپل اندېښنې دي او غواړي چې تر څو دغه نوی لری کړل شوی دوی له امریکا سره بشپړه همکاري نشي کولی.
حسن عسکری صاحب، امریکا د پاکستان په اړه څه اندېښنې لري او پاکستان د دغه اندېښنو لری کولو ته ستاسو په خیال باندې ولې نه دی تیار؟
امریکا خیال دا دی چې یو شمېر وسلواله ډلې چې په افغانستان کې ګډوډي کوي هغه په پاکستان کې شتون لري، خو د پاکستان موقف دا دی چې دغه وسلوال ضرور زی راځي، خو د پخوا په څیر کیمپونه اوس نه لري. خو بیا پاکستان دا هم وایي چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال چې په افغانستان کې شتون لري په پاکستان کې بریدونه کوي. د هند په مخ په زیاتېدونکي رول هم د پاکستان اندېښنه ده.
حسن عسکری صاحب، د امریکا بلوچستان وزیر دا هم ویلي چې د پاکستانی حکومت د ثبات په اړه دوی اندېښمن دي، د دې څه مطلب دی؟
پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے،
دا د پاکستان کورنی مسئلہ ہے او امریکا دا ترهګرې په اړه خبرې کوي. د پاکستان ولسی حکومت او فوج ترمنځ د اړیکو خرابېدو په اړه د امریکا اندېښنې نشته او نه هم امریکا په دې لړ کې سمرسته کولی شي.
امریکا کوئی مدد کر سکتا ہے.
د امریکا بلوچستان چور وزیر ویلي چې هندوستان ورسره د سخت دریځ ضد جنگ کې وګپوګا ولاړ دی.
زما په علم داسې څه خبره نشته چې هندوستان په افغانستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي په لټ کې څه رول ولوبوي. البته امریکا غواړي چې هندوستان افغانستان ته د وسلوالو پر ضد جګړې لپاره خپل ځواکونه ولیږي، خو که هندوستان داسې وکړل نو له ډېرو مسلو سره به مخ شي، ځکه چې طالبان به بیا هم دوی خپل دښمنان ګڼي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیل وال په تیرو سلور ورځو کې د پاکستان د بیلابیلو مذهبي ګوندونو له مشرانو سره لیده کاته کړې دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې سرچینو تر مخه چې حضرت عمر زاخیل وال له پاکستاني مذهبي ګوندونو مشرانو غوښتلي چې په افغانستان کې روانې جګړې او خصوصا په تیرونه کې شو حملو پاک خپل دریس ورکړي. له اسلام آباد احمد الله تفصیل راکوي.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال تیره اونۍ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خونړۍ پیښو وروستو د جماعت اسلامي امیر سراج الحق، د جمعیت علماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن او د جمعیت علماء اسلام سین ډلې مشر مولانا سمیع الحق سره بیل بیل ملاقاتونه کړي دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانې سرچینو تر مخه چې حضرت عمر زاخیلوال له پاکستاني مذهبي ګوندونو مشرانو غوښتلي چې په افغانستان کې روانې جګړې او خصوصا په تیره اونۍ کې شوو حملو په حق خپل دریځ ورکړي. خو د جمعیت علماء اسلام سین گندویان مولانا یوسف شاہ مشال ریڈیو ته ویل چې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال یې د ګوند مشره مولانا سمیع الحق نه غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې لګیدلې اور مړ کولو کې د خپل کردار ولوبوي.
هغه مولانا چې د دې لپاره راغله چې علما په دې باندې لکسوچ کی چې دا اور بسنګ مړ کیږي، نو دا خبره معقوله ده. مونږ هم ورسره منلې ده چې بالکل په دې اور مړ کولو باندې علما او تاسو سوچ پکار دي او تاسو هم سوچ پکار دي.
د پاکستان مذهبي ګوندونو مشران آیا واقعي په افغان طالبانو دومره اثر لري چې په وینا یې په افغانستان کې دغه جګړه ودرېدلې شي؟ خبریال او په افغان چارو نظر لرونکي طاهر خان وایي،
ضرور څه اثر لري، لیکن د اثر نه چې مهم خبره ده هغه د علماو د رول حساسیت دی، ځکه چې افغان طالبان په اړه باندې که چېرې د پاکستان علما یا د مذهبي ډلو مشران څه څرګندونې وکړي او هغه څرګندونې د افغان حکومت دغه پالیسۍ سره نږدې وي، نو دا د افغان طالبانو لپاره
افغانستان
کې د دواړو هیوادونو علما رول نه و ګټه پورته کړي شي.
د یادونه دا چې په تیرو وختونو کې هم د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال له مولانا سمیع الحق، مولانا فضل الرحمن او سراج الحق سره بیل بیل ملاقاتونه کړي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او لیدلی او لیدلی شي. په بلوچستان کې د روغتیا کارپوهانو ویلي چې په پاکستان کې د 2 کروڑ نه زیات انسانان د اډوکو په مرض اخته دي. په 2 کیلو یا برخه بیا د ښځو ده، خو د کارپوهانو په خبره په ښه خوراک او ورزش پر دغه ناروغو کابو موندل کېدی شي. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
په انسانانو کې د اډو د کمزوریانو په اړه تیر ورځ د کوټې د انجونو په پونځي کې واده دستوره وسوه چې موخه په ولس کې د اډو د کمزوریانو په اړه پوهنه راوستل وو. و دستوري ته په خپله وینا کې د اډو ډاکټر لال خان کاکړ وویل چې د 1.5 کلو تر عمر پورې د خوراک د لارې د انسانانو هډونه مضبوطه کېدلای شي.
عموما لکشنو زی واخې تر 15 کال پورې کنري کښې د هغه اډونه مضبوطه کیږي، لږه بعد قدرتي عمل دی کمزوري شروع کیږي. په دغه دوران کې کچا لکشنو زی واخې تر 15 کال پورې چا خپل اډونه مضبوطه کړ، هغه د خپل بانک بیلنس دی د مستقبل د بوډاپې دپاره د زړوال دپاره د سره چې یو بیلنس دی د اډوغه، نو بیا غزر نه زړږی زر نه کژږی زر نه کوپیږی لکه دا کوم ماشره کیسې دي. په دې کې موږ د خپل بچیانو لړلو خونتو دا وروښول چې تاسو خپل ښه خوراک کوئ، لکه اګی ضروري ده، شودې ضروري دي، غوښه ضروري ده، لغه بعد د خپل ورزش کوئ.
دلته د کارپوهانو وینا وو چې د ښه خوراک او ورزش له امله هم د اډو پر ناروغیانو بری مندل کېدای شي. په دې اړه به غوښ سو و پروفیسر ډاکټر محیب الله ته.
که دا وایم که فصل کې اتیا نوي کسان کې دا مسله شته، للمره بدلو د کانګریزان ټی وی ناسته په سمندرانو پراته دی، دا برنکنی دی پراته، دا للمره دا خوراک راشي، دا یو خوراک دی خدای پلمر کې شي دی انسان د بدن لپاره. نو ترګور دو ارزانه، ترګور دو اسانه د للمر خوراک دی چې موږ للمره واخ یو ببل په منډه او پترنډ په اکسرسایز د خلک یو لوبي په دغه باندې د کیږي اکسرسایز غوا د ازمور سي اتانه سي ورته وایو په اپتا الله شپې فنزل شپې کې یو ځای په کلی کې واده کوز دا یو بل داسې مجلسې سي اتانه کې نو بای نرم پراوړي چې نرم پراوړي بس دا اکسرسایز هم دی کور دی کوي سره اتانه خو دې شي د خوشالۍ کار دی بوز وي نو په دې کې بس دوی دا اکسرسایز والا کسه پر کیږي.
دا د ونه ورد چې په کال 2012 کې د استو فوروسیس سوسایټي د یو سروي لمه په پاکستان کې د 2 کروڑ څخه زیات انسانان د اډو د کمزوریانو په ناروغۍ بوخت وو. په هغه کې لویه برخه د ښځو وه، خو د ډاکټرانو په وینا چې اوس دغه کچه نوره هم زیاته سوې ده. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د یونیسف او د فاټا سیکرټریټ د ماشومانو د خیر ښېګڼې څانګې په شریکه پرون په پېښور کې یو رپورټ خپور کړ چې پکې په قبالي سیمو کې د ماشومانو ستونزې پکې په ګوته کړل شوې دي او متعلقه ادارو او مرکزي حکومت ته پکې وړاندیزونه شوي دي. نور تفصیل له پېښور د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
د یونیسف او د فاټا سیکټر دغه مطالعاتي رپورت کې ویل شوی دی چې قبایلي سیمو کې هم ماشومانو ته د کم عمرې ودونو، په ماشومانو د مزدورۍ کولو، سکولونو ته نه بوتل، په سکولونو کې په دوی تشدد کول، د جنگ له وجې د دوی په مزغو باندې بد اغېز غورځېدل، جنسي تیری کول او دغه رنګ نور حقونه نه ورکول ستونزې شامل دي. د دغه رپورت په حقله په فاټا سیکټر کې د ماشومانو د خیر ښېګړې د محکمې مشر عبدالغفور شاه مشال لیډو ته وایي
چې فاټا کې خپل لیجسلیټیو سیستم نشته چې د لیجسلیشن وکړي، نو دا یو پالیسی گائیډ لاین چې په دې باندې مخکې کار کېږي او چې د دې ته یو لیګل پروټیکشن ورکړي شي چې بیا آئنده لپاره چې د فاټا چې کوم بچی دي چې اعتبار راشي پاکستان د نورو ملک چې کوم قوانین دي لکه کوم د تحفظ پر قوانین جوړ شوي دي.
هم دغه محکمې اسسټنټ ډایرکټر عبید الرحمن وایي چې په قبایلي سیمو کې د ماشومانو د حقونو او تحفظ ته هیڅ پاملرنه نشته دی او چې څومره هم سرکاري ادارې دي نو هغوی هم د دې نه خبر نه دي.
فاټا کې حالات خراب دي، لکه حالات خراب دي لکه خلکو ته پته نشي چې ما ته د ماشوم تحفظ لپاره څه کول پکار دي. لکه ایجوکیشن کې تاسو ګورئ نو آی خو ټیک د سبق خي او آی ته پته نه لګي چې د ماشوم تحفظ لپاره یا د دې چې کوم سر رائټ دي، یا دا شن په هیلت کې تاسو ګورئ په هیلت کې خو چې کوم دي چې دا پته نشته دي چې موږ ماشومان ته څنګه چې کوم خپل پروتوکول جوړ کوو بس ایله علاج کوي، خو داره ماشوم ته چې کوم لکه سپیسیفک توجه پکار ده. په دې سټډي کې خو که تاسو ګورئ د نفسیاتي دباو هم یو دی، فاټا یو جنگ حالت کې روانه ده، دین چې کوم دی لوی واړه دا ټول چې کوم دی لکه د ذهني دغه شکار دی، هغه توجه دلته نشته.
د دغه رپورت تر مخه قبایلي سیمو ته 155 بیلابل قانونه غځول شوی دي، خو د فاټا سیکرټ د خیر ښېګړې د محکمې د چارواکو په وینا د ماشومانو یا د زنانو د تحفظ یا ښېګړې لپاره پکې یو قانون هم تر دې دمه نه دی غځول شوی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
د چهارشنبه په ورځ خو سیاشمیر مدني فعالان او سیدونکو د ټولنې لخوا د پولیسو د غوره چلند سارنې پروګرام په ناسته کې ویل پولیس چې څومره د خلکو سره اړیکې نږدې کوي نو په هماغه اندازه د خلکو همکاري هم ورسره ډیریږي. دوی غوښتنه وکړه چې ځایي پولیس دې د جنایي جرمونو، موټر تختونو او نورو پیښو په مخنیوي کې خپلې هڅې چټکې کړي. نجیب الله الوخیل تفصیل راکوي.
د خوست قومي مخور مدني فعالان او خلک د نورو امنیتي ادارو ترڅنګ له پولیسو غوښتنه کوي چې د جنایي جرمونو او د ګاډو د تختولو د پیښو د مخنیوي همدارنګه په ښار کې د ټرافیکي ګڼه ګوڼې د کنټرول په اړه خپل فعالیتونه جدي کړي. دوی یادې غوښتنې د چهارشنبه په ورځ د پولیسو د غوره چلند څارنې پروګرام په ناسته کې وکړې. د یاد پروګرام مشر رحمت ګل احمدي په ناسته کې د پولیسو له فعالیتونو څخه د قومي مخورو د څار ډلې ځینې موندنې د ګډونوالو سره داسې شریکې کړې. بلخوا خوست امنیه قمندان مل پاسوال فیض الله غیرت منی چې پولیسو کې بستون زیوی خو تر ډیر امنیتی ادارو په یاد ولایت کې د اکثر پیښو مخنیوی کړی.
په ځینو وختونو کې د پولیس نه شکایتونه موجود وي، یوې خوا ته په جنگ کې ښیل دي، د بلې خوا نه خلکو ته د امن نظم ټینګول دي، د تذکیرو ورکول، پاسپورټ، جواسیر، لیسانس، جنگ، دوا، د غلو نیول، د نشه یي توکو په ضد مبارزه، دا ټول هغه مسایل دي چې د خلکو سره شپه ورځ دوی لاسو ګرېوان دي.
دینی عالم مفتی حبیب رحمان خوستی چې د پولیسو پر چارو د څار د کمیټې غړی دی وایي
د خوست د امنیا قمندانۍ د پرسونل نه او د دوی د کړوړو نه مونږ د خلکو په نمایندګۍ دا وایو چې مونږ کاملا راضي او کاملا خوښ یو. دا کې هم د ښو کړنو او د ښو کردارونو توفیق دی الله تعالی د دربار نه دوی لپاره غواړي.
په خوست کې د چارو یو تن کارپور نصیر احمد روخان د پولیسو امنیتي ادارو او خلکو ترمنځ د اړیکو په ټینګولو کې دا ډول ناستې او بحثونه ګټور بولي.
پولیس خپل دند او مسؤلیتونو ته متوجه کوي او په عین حال کې په هغه ستونزو باندې په ډله ییزه توګه بحث کیږي چې په ښار کې د نامنیو، د جنایي پیښو او په ټوله کې د خلکو د عامه ژوند په وړاندې ستونزې ایجادوي.
که څه هم په خوست کې یو شمېر خلک ځینې وختونه د پولیسو پر کړنو نیوکې کوي خو په ټوله کې کتونکي په دې باور دي چې په وروستیو کلونو کې د پولیسو ټولیزې وړتیاوې لوړې شوي او تر یوه بریده یې د خلکو رضایت خپل کړی دی.
د مشال رادیو په سروې خپرونه کې د پښتنو ښځو د لاسته راوړنو په اړه غږیږو. د نن پښتنې د ساينس او ادب نه واخله تر سایکل چلونې او غر ختنې پورې نوم لري. زموږ پښتنې اوریدونکي هم له موږ سره په سروې کې برخه اخیستی شي. سروې خپرونه تاسو د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 3:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 بجې اوریدئ شئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د دې خپرونې په اخیره کې یو ځل بیا لن خبرونه له عبدالحی کاکړ اورو.
د خیبر پښتونخوا د قامی اسمبلی لپاره د پېښور په څلورم حلقه زمینی انتخاباتو لپاره د ووټ عمل درېدلی دی. په 15 بجې پای ته ورسېدی او دا وخت ووټونو شمیر روان دی. د چوکۍ تحریک انصاف د قامی اسمبلی د غړي ګلسار خان د مړینې وروسته خالی شوې وه. په پېښور کې د امریکا کونسل جنرال وایي دوی د فاټا اصلاحاتو په دلچسپي سره څاري او په دې لړ کې پاکستان حکومت وغواړي دوی مرستې ته تیار دي. نن مشال ریډیو سره د ځانګړي مرکې پر مهال ریمن میکر راوویل چې د فاټا اصلاحاتو په کامیابۍ سره د سرته رسولو په پروژه کې مرسته کولای شي. د خیبر پښتونخوا حکومت د عبدالولي خان په نوم د وژل شوي زده کوونکي د مقدمې د وکیل خرڅ په لغاړه د اخیستو اعلان کړی. دا خبره د چهارشنبې په ورځ د وزیر اعلی له دفتره په خپور شوي بیان کې شوې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي د افغانستان په معامله کې د امریکا مرسته کول غواړي خو پاکستان به هېڅکله هم د چا پراکسي هېواد یا لاسپوڅي وسلوال هېواد جوړ نه سي. اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن تر سفر وروسته پرون سینټ د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه پاکستان د امریکا مرسته نه بلکې د برابرۍ په بنیاد اړیکې غواړي. د سویډن بهرنیو چارو وزیر د افغان حکومت سره د خپل همکاري او د دوام او پراختیا ژمنه کړې ده. مارګو تواسترم د خبر د چاشنبه په ورځ په کابل کې له افغان ولسمشر سره د لیدو پر مهال وکړه. په ترکی کې د بشري حقوقو اته فعالان چې په ترهګرۍ فعالیتونو تورن او خوشي شوي دي. په استنبول کې عدالت پرون ناوخته د غاتو کسانو د خوشي کولو حکم وکړ. د وینزویلا جمهوري اپوزیشن د 2018 میلادي کال څخه خاروف جایزې ته نومول شوې ده. د اروپایي پارلمان غړي د پنجمې په ورځ دغه مشهوره جایزه د وینزویلا اپوزیشن چې په کې د قومي سمګړي او بندیانو شامل دي ورکړه. د انډونیشیا چارواکي وایي د اورلوبي په کارخانه کې د اور لګیدو له کبله د وژل شوو کسانو شمېر 40 ته رسېدلی دی او 43 زیات ټپي دي. د پلازمېنې جاکارتا په ختیځ کې په سنګي ودانۍ کې نن سهار وختي دا اور ولګېد. یوکرین چارواکي وایي په کیف کې په ترګرګد کې دوه کسان وژل شوي او دوه ټپي دي. په زخمیانو کې د پارلمان غړي موسا چوک چې تړاو یې له اپوزیشن ګوند ریډیکل پارټۍ سره دی همدې احتیاطي شاخونه سره ده.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل. لدې سره د نن لپاره د مشال ریډیو خبرونه وخسر ترسیږي. امید کوم چې دا خبرونه به تاسو خوښ شي وي. زه مليها میرزاده عبد الله کاکړ او تکنیکی همکار ساک اميري درنه په یوه اجازه تخاړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدئ. سلام پامن.